افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سیاسي رادیو ته ورسېست. السلام علیکم. د دې خبرونه ډیره برخه د رادیو مجلې پروګرام ته ځنګل سوي خو ځینې راپورونه هم خبرو او چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وي د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د اداري فساد د منسوبي ویډیو په اړه څرګنده کوي. په پیل کې خبرونه. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي. د بدغیس چارواکي وایي چې په یوه نښته کې وطنه وسلوال وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون ساحوي دفتر وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدو اندېښمن کړي دي. د دغه دفتر رئیس وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د خسارې د جبران د قانون پر طرحې کار روان دی. صبرینا حمیدی هیله څرګنده کړه چې دغه قانون تصویب به د جګړې شکیل لوري د ملکیانو خوندیتوب ته اړ کړي.
کمیسون د جبران د خسارې د قانون باندې کار کوي چې مساوده ترتیب ده. هغه کسان د جبران د خسارې قانون هم شاید باید دي شي چې په دغه ګراف کې کمواله راوړي، ځکه که یو چاته په دې باندې پوه شي چې ماته د دغه عمل نه خساره اړول کیږي، یا هغه ارګان په دې باندې پوه شي چې زما منسوبین دا کار کوي، خساره به ارګان ورکړي یا به فرد ورکړي.
د افغانستان په ختیځ کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون مشرې صبرینا حمیدی وویل په وروستیو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو تر څنګ د افغان او بهرنیو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بادغیس چارواکي وایي په یوه نښته کې وطنه وسلول طالبان او څلور افغان سرتیري وژل سوي. د بادغیس د ولي ویان جمشید شوهابي ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د مرکز قلینو په مربوطاتو کې سوي. ګډو امنیتي ځواکونو په میل منجی سیمه کې عملیات کول چې له وسلوالو مخالفانو سره ونښتل. په دې جګړه کې وه وسلوال مخالفان وژل سوي او تر لاسو زیات نور ټپیان دي. له بده مرغه زموږ د زړورو ځواکونو څلور سرتیري هم شهیدان او څلور نور ټپیان سوي دي. ښاغلی شوهابي زیاته کړه چې نښته د چهارشنبه په ماخوستن پیل سوې وه چې تر پرون سهاره یې دوام وکړ. وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. خود بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیگ ازادي راډیو ته ویلي چې په نشته کې افغان ځواکونو ته هم مرګ ژوبله وشته. بل خود زابل ولایت امنیتي چارواکي په یوه هوایي حمله کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل امنیه قومندان سمونوال محمد مصطفی مایار ازادي راډیو ته ویل د هارون پونم د طالبانو قومندان پرون مازیګر د شاجو ولسوالي په کجیر خیل سیمه کې لخپل درې ملګرو سره یو ځای وژل سوی.
دا د وسلوالو طالبانو هغه جلاد وو چې اکثر به د دولت دواکو هغه غړي یا هم د ولس هغه قوي مشران بچدونی ول هغه د جلادۍ په شکل باندې حلالول او وجل به.
د زابل امنیه قومندان وایي چې هارون په شاجی ولسوالۍ کې د طالبانو د پوځي عملیاتو مسؤل هم وو او د انتحاري عملو چارې یې سنبالولې. د امریکا متحده ایالاتونو د غذایي اعتصاب پر مهال د ایران د یوه سیاسي فعال مړینه وغندله. وحید سیادی نصیری په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو مطالبو د لیکلو له کبله بندي سوی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلامیه کې وویل نصیری چې تیره چهارشنبه مړ سوی د ایران د چارواکو لخوا څلور میاشتې مخکې په خپل سری ډول نیول سوی وو. په ویلامیه کې ویل سوي چې نصیری قانوني مراجعو ته لاسرسی نه درلود او په غیر انساني وضعیت کې په بند کې ساتل کېدی. د وحید سیادی نصیری خور الهی ازادي راډیو ته ویلي چې چارواکو د دوی کورنۍ ته اطلاع ورکړې چې ورور یې د قوم شهر په یوه روغتون کې ساه ورکړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي د ولسمشر ډونالډ ترامپ او د هغه د روسي سیال ولادیمیر پوتین ترمنځ به کومه کتنه ونسي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو کریمیا سیمې ته نږدې د اوکراین څو کښتۍ او ماڼوګان نیولې دي. ښاغلی بولټن پرون خبرلانو ته وویل تر هغه چې د کښتیو عمله او کښتۍ خوشې سوي نه وي زه په نږدې راتلونکي کې داسې شرایط نه ګورم چې د دواړو ولسمشرانو ترمنځ دې داسې کتنه وسي. روسیې د نومبر پر 15مه د تور سمندرګي او اوزوف سمندرګي ترمنځ د اوکراین درې کښتۍ او څلورویشت بیړۍ چلوونکي ونیول. مسکو ادعا لري چې دغه کښتۍ په ناقانونه توګه کریمیا سیمې ته نږدې د روسیې د قلمرو اوبو ته داخلې سوي وي. روسیه کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې له اوکراین څخه جلا او په خپلې خاورې پورې الحاق کړله. او د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر تایید کړه هغه کس چې د فرانسې په استراسبورګ ښار کې پرون له پولیسو سره په ډزو کې وژل سوی 29 کلن شریف شکات دی. شکات هغه مشکوک کس دی چې تیره سې شنبه یې همدغه ښار ته نږدې د کرسمس په یو مارکیټ کې 3 کسان په ډزو ووژل. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر وویل 3 پولیس افسرانو پرون په یوه کوڅه کې د دغه مشکوک کس د نیولو هڅه وکړه. شغلی کاستانیر وویل چې په دې وخت کې مشکوک کس پر پولیسو ډزې وکړې چې په ځوابي ډزو کې شکات ووژل سو. داشتلې په خپل ویب سایټ اماخ کې په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د دوی یو ملاتړي ډزې کړي خو د دې ادعا د ثبوت لپاره یې شواهد نه دي وړاندې کړي. دغه سړی د غلا او زور زیاتي په 8 مواردو کې محکوم سوی و چې په فرانسې، جرمني او سویس کې د بند مودې هم تیرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې داعش تروریستي ډلې تر دې مخکې هم په اروپا او نورو ځایونو کې د ځینو تروریستي حملو مسؤلیت منلی دی. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې کمیسیون د کندز د ولایتي دفتر مشر ته د فساد د منسوبي ویډیو په اړه یې څېړنې پیل کړي. په ویډیو کې څه ویل سوي احمد تکل برته وایي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي که ثابته شي چې د کندوز د انتخاباتو د ولایتي کمیسیون رئیس ته منسوبه ویډیو موثقه او رښتیا ده نو له هغه سره به قانوني چلند وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزله دولتي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ویډیو دوی ته هم رسیدلې او په اړه یې څېړنې پیل شوې دي.
قرار شد در کمیسیون که ایره از لحاظ تخنیکی بیشتر بررسی بکنیم چون مقدار مشکلات خود داره این ویدیو بررسی های تخنیکی انجام شد و هر با ثبوتی به دست بیاید که واقعا نمی آدم که اینجا صحبت میکنن و از آدرسی کسای صحبت میکنن رئیسی کمیسیون انتخابات در ولایت کندوز باشه قانون واضح هست و قانون برای چنین آدمای وضاحت داره که هم تخلف انتخابات هم تخطی تا جرایم انتخاباتی پیش بینی شده خب طبیعی است که مطابق قانون باید به او رسیدگی شود.
په هغه ویډیو کې چې پرون پنځشنبه د ځینو رسنیو لخوا او پر ټولنیزو شبکو خپره شوه یو تن چې ویل کېږي په کندوز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس رسول عمر دی یو بل تن ته چې د شوې ادعا له مخې د ولسي جرګې د انتخاباتو یو نامزد دی وایي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ځینو کاندیدانو رایه یې کمې او د ځینو نورو هغو یې ورزیاتې کړې دي. ډېره مو هڅه وکړه چې په دې اړه له ښاغلي عمر سره هم خبرې وکړو خو ونه توانېدو چې اړیکه ورسره ټینګه کړو. په همدې حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه فیفا چې د افغانستان پر انتخاباتو څارنه کوي وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د شفافیت د یقیني کولو لپاره په کار ده چې د انتخاباتو په بهیر کې د فساد او تقلب اړوند ټولې ادعاوې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او یوې خپلواکې کمیټې لخوا وڅېړل شي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
شکایت کمیسیون څخه جدي غوښتنه کول چې چېرته یو مورد هغه د انتخاباتو برخه کې جرمي استفغه ولري یا د تخلفاتو په اړه باندې ښکاره شي هغه بېله شته چې اعتراض خلګو سوي او که چېرته پیدا کړي چې په کې جرمي استفغه ده هغه باید عدلي او قضایي نهادونو ته معرفي کړي. په عین حال کې د افغانستان حکومت سپارس په دې مورد کې سکوت اختیار نه کړي دوی باید په دې مستقیم ډول باندې یو بېطرفه هیئت وټاکي تر څو دغه مورد او نور د فساد هغه موردونه چې موجود دي په کره توګه وڅېړي او ملت ته د خپل کړنو په اړه باندې راپور ورکړي.
د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په 22 ولایتونو کې د تلې یا میزان په 28مه او 29مه او په کندهار کې یوه اونۍ وروسته ترسره شول. په پام کې ده چې په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات د 1998 کال د وري په 1 دېرشمه د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای وشي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې 20 ولایتونو د رایو نتایج اعلان کړي خو د پلازمینه کابل د رایو نتایج د پراخو درغلیو د ادعاو له کبله اوسه نه دی اعلان شوی.
بل خو د انتخاباتو د ځینې څارونکو بنسټونه وایي فکر نه کوي د انتخاباتو کمیسیونونه دي د ولسمشرۍ انتخابات سم مدیریت کړای سي. واصل وساله او نور تفصیل.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو په مدیریت کې انتخاباتي کمیسیونونه پاتې بولي وایي چې دغه کمیسیونونه ولسمشریزو انتخاباتو ته هیڅ پلان او چمتووالی نه لري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید د پنځشنبه په ورځ آزاد راډیو ته ویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمزوري مدیریت له امله د ولسی جرګې انتخابات تر سختو پوښتنو لاندې دي.
او دا چې کوم کار کوم وخت تر سره کیده موږ ټول اندېښنه په کار کړو او دا مو وځي کړی و چې د ټاکنو په وخت کې څنګه هم دغه پروسې چې پارلمنت هم په اعتبار لري مدیریت ته پوښتنې لاندې ده او ستونزې پکې لري دي او هم د ولسمشر ټاکنو لپاره دوی اصلا نه چمتووالی لري او نه هم هغه کوم تخنیکي او او
دا په داسې حال کې ده چې که څه هم د ولسی جرګې له انتخاباتو نږدې دوه میاشتې اوړي خو لا هم دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې د دغو انتخاباتو لومړنۍ پایلې په بشپړ ډول اعلان کړي. بلخوا د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دغه کمیسیون لخوا د اعلان شوي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو نوملیکنه د جدي په لومړۍ نیټه یعنې 8 ورځې وروسته پیل شي. د یاد مهالویش له مخې د جمهوري ریاست انتخابات د راتلونکي کال د حمل یا وري میاشتې په 1 نیټه ترسره کیږي. خو د افغانستان د انتخاباتو نه د ساري او شمیر بنسټونه ډاډه نه دي چې د انتخاباتو کمیسیون به وتوانېږي چې ولسمشریزې ټاکنې په خپل وخت ترسره کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د جمهوري ریاست په انتخاباتو مستقیمه اغیز لري، ځکه د په خبره کمیسیون نشي کولی د ولسی جرګې له انتخاباتو په اسانۍ ووځي. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست د پنځشنبه په ورځ آزاد راډیو ته ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه به بدل نه شي او په خپل وخت به ترسره شي. نوموړی وایي تر یوې اونۍ پورې به د 33 ولایتونو له ډلې د پاتې 8 ولایتونو لومړنۍ پایلې به هم اعلان شي.
روانې اونۍ تر پایه پورې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش کوي چې باقیمانده ولایتونو ابتدایي نتایج ټول اعلان کړي. اطمینان ورکو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه تعهد له مخې چې د قانون مطابق او همدارنګه مطبوعات او ملت ته لري په ډیر عادلانه او شفاف ډول باندې بدله تایج اعلان ته وسپاري او ژر تر ژره به د خلکو هغه انتخاب چې خپل اهل او کسان یې انتخاب کړی دي اغه د ملت کور ته ولېږي.
که څه هم د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره کوم پلان او چمتووالی نه لري، خو دغه کمیسیون له وړاندې ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره له 80% تر 70% پورې چمتووالی بشپړ شوی دی. د انتخاباتو کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له وړاندې ویلي چې اوس مهال یو کمیټه د انتخاباتو د تخنیکی موادو په ارزولو بوخته ده، سو هغه ستونزې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې موجود په دغو انتخاباتو کې تکرار نشي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د بلخ چارواکي وایي افغانستان نه دي توانېدلی په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان چین ترمنځ د غځېدلې پټلۍ له طریقه چین ته یو وار هم صادرات وکړي. دغه پټلۍ تقریبا 2 کاله مخکې پرانستل سوې. مجیب الرحمن حبیب صاحب نور تفصیل.
د افغانستان او چین ترمنځ د اورګاډي ترانسپورټي پټلۍ په لومړي ځل کابو 2 کاله او 4 میاشتې د مخه د دواړو هیوادونو د دولتي چارواکو په ګډون د بلخ ولایت په حیرتان بندر کې افتتاح شوه. د چین سوداګریزو توکو لومړۍ معموله هم هغه وخت په منځنۍ اسیا هیوادونو کې تر 3 ورځو منزل وروسته د اورګاډي په وسیله د افغانستان خاورې ته راورسېده. د دواړو هیوادونو چارواکي خوشاله وو چې د اورګاډي د وسپنیزې پټلۍ په فعالېدو سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې راکړې ورکړې زیاتې شي. خو د بخت سوداګریزې خونې مسؤلان وایي چې په افغانستان کې د تولیدي توکو کموالی او د چین د اړتیاوو وړ موادو د نشتون په خاطر د هیواد نه دی توانېدلی چې د شاوخوا 2 کلو او 4 میاشتو په ترڅ کې د سینیو افغان اورګاډي پټلۍ له لارې چین ته صادرات ترسره کړي. د بلخ د سوداګریزې خونې اجرایي مدیر نصیر احمد قاسمی یې پاړه وایي قانونی ستونزه نشته خو څه باید صادر کړو. تر اوسه په مستقیم ډول چین ته صادرات نه دي ترسره شوي. اوس هم افغان دولت او هم چین غواړي چې د اورګاډي پر له طریقه قیمتي ډبرې او د قانونو خام مواد صادر شي. د صادراتو لپاره موږ اوس څه نه لرو او چین زموږ خام مواد ته اړتیا لري. د بلخ د سوداګریزو خونی مسؤلان وایي چې افغانستان اوس مهال د حیرتان بندر له لارې منځنۍ آسیا او چین ته د کښتۍ په وسیله وچه میوه، تازه میوه، زعفران او نور تجارتي توکي لیږدوي. نصیر احمد قاسمی وایي په پام کې وه چې د یادو شویو صادراتو د زیاتوالي تر څنګ افغانستان مرمر، تیګه، لاجوارد او روخام هم د ریل پټلۍ له لارې واستوي، خو په لومړیو کې ازبکستان هیواد اجازه ورنه کړه چې د اورګاډي واګونونه په حیرتان بندر کې پاتې کړي شي او بیا د ازبکستان له خاورې څخه په تېرېدو چین ته ولېږدول شي. د اقتصادي